دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ترافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالي زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ترافیکي اصول ډیر مهم دی، ځکه که ښاریان نغه د ترافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي توان ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راسي، ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي، روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ترافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي، او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشریح غلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي، او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسې هم کولای سئ چې پر دغه موضوع باندې خپل تبصیرې راسره شریکې کړئ او خپل نظر راسره ووایاست. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ وهلی سئ، او د واتساپ د شمیرې له لارې تاسې خپلې پوښتنې هم زموږ له میلمنو سره مطرح کولای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420023 00111. یو ځل بیا هم تاسو ته د واتساپ شمیره وایم، 00420023 00111. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهي او په دې برخه کې خپل نظر راسره څرګند کړي، دا خپرونې ستاسو پر مسایلو باندې راڅرخي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې فروزان داودزی او اغلې تورپیکی مومند خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. تاسو درو سره ته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه اغلې ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو، او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کیږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ روغ صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پنتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخید، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب تغییر ورکوو. دغه د دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنه کړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله دته څه کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کیږي درې کلن کیږي، ماشوم چې کله شته ولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جینکیان عمر وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه یې ونه کړه چې حداقل دوی دې ته ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده، د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیوله چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه مخکې د دې غیب باید کولا چې نصاب یا ادقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې ادقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي او ډېر کسان دغه مکتب درس مونه لږ شوی دی ایر شوی ده ډېر کسان خط قلم چې زه به هغه مونه ایر شوی ده فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده تحصیل آنلاین څه ګټه لري دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري افغانستان اوس فلحال فقر کې ده بیچارګي کې ده ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي یعنی څونه ستونزې مشکلاتونه او اوس هم در د شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده ټول ناامید شو ځکه چې وام سره فلاس اوس هم مکتب بند دی او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تحصیل نه نیوله چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري ځکه چې داسې امیدواري نشته نو حداقل امارت اسلامي باید ډېر زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي
ډیره مننه آغلی یوسف زی آغلی داود زی ستاسو څخه بل پښتنه کوم په داسې حال کې چې د نړیوالو هم دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو په بیا ویلي دي چې د نجونو لوړو زده کړو او همداراز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسي او طالبان باید د دوی څخه دغه حق وانخلي ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شایي پر طالبانو باندې راوستلي ولې نتیجه نه ده ورکړې
بسم الله الرحمن الرحیم حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تماما ستا دکتر سیر یوسف زی ستا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن بعض مسائل دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر وشی او اقی دپارا یو چه خل زل وشی اما بعض مسائل دستی چه آقا اشد ضرورت دیوی طولنی دیوی ملکی نو پاقا بنده مونگا ذکر کوم هست دلائلو تا ضرورت نلرو در افغانستان که در خز و در تعلیم موضوع هم دستی او موضوع ده چه حقا لمرانی موضوعات نده چه دیده باید به جدی شکل توجه شی چه متاسفانه کردیده ما نده نریوالو دخوانه او نده داخلی حکومت دخوانه ده توجه شویده او کیه نزکه که چرا ده نصاب موضوعی یا هر موضوعی اغا سبب دیده نشی که ده چه دنجونو پر مخبنده مکتب دروازه او تل شی بدی مانا نصاب که تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول ده خو یو عادی موضوع ده یو موضوع ده چه همیشه پر طول ملکو که ده پر عادی شکل بند مختزی نو افغانستان هم جمعند نور ملکو که ده شی ده پر منظم شکل مختتله و اون دنجونو ده مکتبو دروازه تغییر راغله و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچ سره نشته او د نړیوالو ټولنو د سمه د نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ لپاره خطر واقع کېدای شي نو په دغه اساس باندې موږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطح دي چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري
مننه آغلی داودزی آغلی مومند ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمای نفوس دغه حق ورکړي چې باید شونځي پرانستل سي خو دوی ور باندې غوښ نه نیسي ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی ولې شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي و چې تر امرسانی پورې به دوی شونځي بند پاته کړي خو دا د اوس دوه نیم کال پورې اوریدونکو دی خو تر اوسه پورې شونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زهم بخپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم د ګډونوالو ته تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ ته هم واضح نه دی دغه پوښتنه چې تاسو کوئ، تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هرې کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپله تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګورئ چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازې، یعنې که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وایي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وایي. دا چې په تفاوت سره د په عین شرایطو کې په عین وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازې او د نجونو پر مخ بندې، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تعبیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هېواد کې د دوی پر مخ د تعلیم، هغه اسلامي هېواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی، او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هېوادونو کې یوازینی هېواد دی چې هلته اوو پنځوس اسلامي هېوادونو کې فکر کوم یوازینی هېواد دی چې دلته د نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل، باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي، هغه څنګه هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي څنګه غټېږي؟ دوی دې په خپله مشمین سن کې دېږي، هغه خپل زده کړې باید وکړي، او په هغې سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعض اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه تعین کړئ چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې، بیا پوهنتون، بیا مساوي تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل ته نور اجازه نشته. نو متاسفانه دغه دوه کاله، دوه نیم کاله، پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دې راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دې د هغه پر روح او پر روان او په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي، هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي، د دوی د یاد وځي، او نور خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځۍ نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي، یا یې مثلا مهاجرتونه وکړل نور هېوادونو ته مهاجر شوي، چې هلته ګورو چې په څونه مشکلات او په څونه تاوتریخوالو دوی مخ دي، جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر، خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډۍ هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته، چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي، او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، خو البته دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي، او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي، او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي، یا د مهاجرت مخه ونیسي، یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي، راتلونکی ولري، دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي، او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغې مسلې ته، چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده، پام وکړي، دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د خزو د یاقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. د دې غوښتنه ده بربر موږ مجلسونه میټینګونه غوښتنه کړې دي چې دغه محدودیت رفع شي او زرته زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لری او میاری تعلیمی نصاب لري او کنه او عصري علوم تر کومه هدا پوري دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغه مدرسو کې. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د شونځیو پر ځای ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه شته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
در تقریبا مونږه سباند د ونیم کال شو چې د یونما سره او د ملګرو ملاتو کسان چې د افغانستان کې د کار کوي مونږ ډیره جلسه مونږ لوده او مونږه هدف دا او چې د دوی باید په طالبانو باندې فشار راوړي چې د خپل فل حال مکتبونه باندې د خپل دوی د غدې مدرسو نه مدل مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي اداکل جنکان هوک وای شلار شي درس وای د درس نش دی دونه لکه دا لاس کاله دولس کاله یا تکاله شپه کاله غوبه خی وکاله تکاله دی وای دغه ور نیر نشي. مدر مدرسه جو شغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته کی ازاک لور کی نو د داس زنه وای مچ د طرفدار داس نه مچ وای به مدرسه باید دی مکتب باید نه مدرسه ځانته دی او مکتب زانته یو ارمرجا د چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کیږي نو چې دوی د څه هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسې هم دا د کسان د څه نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي دوی وایي چې باید مکتب شروع شي مکتب نه باید دوی استفاده وکړي خو شرایط فعلي کې خیر د مشکل نه ده چې طالبان د خپل کوی شي چې دا دروازه د مدرسې یا د مکتب د جنګان مخ باید خلاص شي د خپل دوی وخت باید ځای نشي د ګورې تر روزانه په افغانستان کې به سواری څوم د زیاتګي به سواری ده به سواتی ده فقر بیچارهګي او دا موږ فقر چې زیاتګي علت اساسي خبره چي ده د به سواتی ده. کله چې یو مملکت پیشرفت کوي کله چې یو مملکت سوادي ام دونه اندازه اقتصاد هم زیاتیږي موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت به سواده پات شو. دا یو کال نه مخه مومن سیګول چې دوه نیم کال تقریبا 15 کال شو فکر وکړ چې دوه کال کورونا کورونا وایرس په مکتبونه باندې او درې دوه نیم کال تقریبا شک نه شي دغه تاولات سیاسي چې امنیت ډیره خراب او تمام راز انتحاري او انفجار مکتبونه کله رخصت کله باندې بیا پس تاولات سیاسي دغه دوه نیم کال دغه مسله 15 کال شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده و ساده خپل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده نو انسان ولې بند کی خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړی ده نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده اول کال چې طالبان راغی مون قبول درو چې امنیت صحیح نه و تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو یو مدد د روزګار چې نظام تغییر وکړ یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلات مستونزې په د جامعې کې و او دوام کال خو باید مکتبونه باید شروع کړي. فکر وکړئ دوه کال هم تیر شو دوه نیم کال هم تیر شو زه مطمئنه اوس هم مونږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کال هم دا شروع شي ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته. حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې دغه نوی کال مونږ مکتبونه شروع کوو. دا لوی ستونزه ده. یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی. اوس مونږ افغانان مکمل د هر لازم مونږ کمزوري یو، هم د تحصیل لازم کمزوري، هم د اقتصاد لازم کمزوري یو. تمام راز مونږ کسان څومره مهاجر کیږي، تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس په افغانستان کې هم راغلی وایي زه هم څه کوم، ما اولاد بې سواده پاتې شو، اوس بل دنیا مملکتونو چې خلک لاړ شي اولاد په کوم اړې ته رسېدلی، ټکنالوژي څومره پیشرفته شوې ده او دین کسان نمگه افغانستان تروس په ټکنالوژي باندې بلد نه ده،
بله
ځکه چې دلته نه پاتې شو.
ډیر زیاته مننه اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ میلمنی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند را سره دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوي دي او د پوهنتونونو د بندېدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې د افغانانو غوښتنې نه دي منلي او لاملونه یې څه کېدای سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی، هغه بر واخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام به شما خانم بشیر، خدمت تمام مهمانای گرامی شما، همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند.
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ. مهرباني.
بسیار تشکر. عبدالله هستم از کابل به تماس شدیم.
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته یو موږ ته مو زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې. مهرباني.
بسیار تشکر. موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها. ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقاً همه افغان ها با ما موافق هستن. ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقاً ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم علیاذ بالله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ در حدیث رسول صلی الله علیه و آله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین. در این قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این را ما به شریعت وابسته کردن دقیقاً ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه. و من فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که بشریت رب میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم او اوس هم د ځینو نورو اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو ژغ واورو.
د شوزو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر اهمیت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سرتلای، بلکې کدل سي چې د شوزو په ورتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي. عموما د شوزو زده کړه چې د یو اړخ څخه کومو ګورو، د شوزو زده کړه د شوزو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي چې نرې هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي، نو هغه نشي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بل مسله دا چې د شزي وند په پرمختګ او په تعلیم او بل اخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر پامل په اوسنی وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشات او د نارینه وو په کار کولو سره نس کولای چې خپل کورنۍ وچلی، بلکې شزي د خپل وړتیا له مخې څخه کېدلی سي چې شاید ولري او بالاخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثر تمام سي. نو په کل کې ویلای سو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته سوي دي هغه نیمګړي دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي دا نیمګړی دي بیا هم، ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر سي او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې دپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې دپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي دا په آینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه شي په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامېږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم او د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو غږ واورئ چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغوی به راواخلو بیا به له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پالیک کیم.
افغان صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست او که کومه پوښتنه زموږ د میلمنو څخه لرئ هم مهرباني وکړئ.
اول خود استاس میلمنو او د ازادي راډیو ټول اړین کارکوونکو ته نیکې ایلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدای وای چې د انجینر مکتبونو په انتن نه لاسه ځکه چې موږ اړتیا او ضرورت ورته لرو او موږ هم نکاح کې خو بیخي ستانو.
ښه، ستاسو په ځای کې د اول څخه ستاسو هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوري نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې ښوونځي نسته د نجونو دپاره؟
و په هغه وخت کې نه و چې تېر نظام وسم صدا مدرسې را ځای ځای از موږ هلمند ولایت چې دی دا جګړو ځپلې هم دی دا نور د القان مکتبونه چې دی هغه لا په ولسوالي و دای ځای کې په اکثر ځای کې هغه لا نسته.
ش افغان صاحب، دغه ښوونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر ښوونځیو باندې حمله کېدلې نجونې د امنیت په خاطر باندې نسوای تلای مکتب ته که خلکو خپله ژغ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل ژغ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې ژغ یې واوري. او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی جګړې ځای هم و اوس انشاءالله پر کراره سوی دی نو بیا بعد یې ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالی او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې ښوونځي هم پرانستل سي چې نجونې او هلکان وتوانېږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
بلې، یو ستاسو د تخنیکي همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ، تخنیکي همکارم ستاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو ښه صفه اورو، خو د غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډیره کمزورې شي په جهاري بیا ژغ ورک شي.
ش دا خو د تخنیکي همکار ستونزه به نه وي، د څپو ستونزه به وي. موږ به دغه د ځان سره واخلو، د ستاسې اندېښنه او د حل کولو هڅې به یې وکړو. افغان صاحب ډېره مننه. او تاسې او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او تال خپرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي او تاسو کولای سئ هغه ته بیا تلیفون وروکئ او لیمه سپېڅلې به دا خپرونه پر مخ وړي. د دې تر څنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسو ژغونه اخلي. مننه، ډیره مننه ستاسو څخه چې زنګ مراوه هلی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم کواړی چې وی وایست مهرباني وکئ او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر ووایست.
زنده باشین، تشکر. ما زهره هستم. اگر اجازه شما باشه من میخواستم که دری صحبت کنم.
مهرباني وکئ زهره جانې، دغه د اصلن د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی، تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبرې وکئ.
زنده باشین، تشکر. ملاله جان، بسیار تشکر از شما، تشکر از زمان برنامه های رادیو زدیم. همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است و بیشتر از چندین سال، دو سال میشه که مکاتب بسته است و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. بس مکه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما سال با میخواییم که زودتر مکاتب پنجونا را باز کنن، چون اینا خودشان نمیده نمیخواییم که حتی اجازه نمیتن خانمشان پیش دکتر مدرکی بپس چطور، یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنجونا بسته میکنن باید بایندی افغانستان بایندی دختران افغانستان فکر کنن، یک زن تصدیق کده میتونه تمام خانوادیش با سواد بسازه و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها و مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمان های شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته چرا یعنی همین دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان مردای خانواده چرا یعنی صدای باره به پشت از این استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ این طالب ها باید به اینا گفته شده.
ډیره زیاته مننه زهره جان، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او په راتلونکو خپرونو کې به هم ستاسو و نظر ته سترګې په لاره یو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، که اوریدونکي نه وي زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکي نه لرو. آغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د افغان صاحب یو اندېښنه واورېدل، دوی وویل چې اصلا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نجونو دپاره شونځي نه و د اولی ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډیر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جان چې موږ ته زنګ وهلې و دی دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې ژغ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
بلې، زما غږ لري؟
بلې، و آغلی داودزی، ستاسې ږغ موږ ته راځي. خدای دې وکړي چې تاسې زما پوښتنه اخیستې وي. د زهرا چې موږ ته یې زنګ وهلی و، زهرا جانې هغې پوښتنه وکړه چې نارینه ولې خپل د ښځو تر څنګ نه درېږي او د هغوی حق نه غواړي د طالبانو له حکومت څخه.
البته د خور د پوښتنې په حق لا باید ویم چې د تعلیم په ایسه کې څرنګه چې مونږ همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي نو ټولنه متضرریږي. دا یو حقیقت دی، ویلي چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ، خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخئ په نارینه تعلیم کوئ په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ. نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترک غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسعینو اکثریت ساحو کې زمونږ ورونه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودیتو مشکلاتو باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنګ ځپلی دی، نور افغانان حقیقتا د جنګ او د تظاهراتو د دې مسایل نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي، خصوصا هغه خلک چې داخل د افغانستان کې دي، چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکراتو د طریقه دغه مشکل باید حل شي. چې زمونږ توقع هم د اسلامي امارت پروبلم داده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او څنګه چې دوی خپل امکانات او خپل خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپل حل کړي. نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي نه کار واخلي او یا تاوتریخوالي خوا لاړ شي څوک دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري. البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی، هغه شرایطو کې چې افغانانو هېڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کوم. نو څنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاستو، یو اسلامي حکومت یاستو، د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغه وګړي په خپل حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته هیڅکله عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه و، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه و، هلته ژوند نشته. نو بلته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بلته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هېڅ بل څه یې بدیل نه شي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې سو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامه وزیر صاحب ویل چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده، هیڅ کله یو کورنۍ چې هغه کورنۍ ښځینه وي امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشي یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنان موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چیرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل، هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظه.
ډیره مننه اغلی داودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی مومن، تاسو ته تر راتګ مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته یې پیغامونه رالیږلي دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري او د نور بستی خبرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او په هنتنو کې په زیات اندازه انجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، پر افغانو ښځې بیلابیل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د انجونو پر مخ دروازې وتړلې، او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصولونو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په هنتنو دروازې تړلو امر وکړ، او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانزی ته بریالي سولو، خو موږ خپلو وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او پوهنتونونه خلاص و، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره و چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتما را بندوي. او زموږ ټولو په زړه کې دا نامیندي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصې، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي، او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دی ته و چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دوی اوسنۍ ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملي یو قدم هم زموږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانه خسته. زده کړه او تحصیل زموج انسانی قانونی او شرعی حق دی او موږ هیڅ چاته دا اجازه نور کوو چې دا حق زموج څخه واخلي ځکه چې خلق او خصوصا بیا شزنه ډیر پودی او د خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نور کوي مننه
لکه سرنګ چې پونتونه او مکتبونه پر موږ انجونی باندې سو وظیفه ده هر شی باندې سو اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمات خپل درسونه وویل کوشش مو کړل چې یو شاینده ولرو مکتب مخلص کړل نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره ما پونځي کامیاب سولم خو هغه و چې اسلامي امارات رااله نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به ټیپ پونځي شروع کړم کنی ما تعداد تصمیم درلود او ډیر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې نو طب مې انتخاب کړله او په دا اقتصادي حالت مې سم نه و په ډیر زحمات مو فیس ورکړل ډیر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پونځي انتخاب کړل او چې یو روښانه آینده ولرم خپل د فامیل لپاره یو څه وکم نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل کسه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعات سي موږ هر څه کوله ایجاب مو مراعات کوله سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل
اوریدونکو تاسیز موږ ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده تاسی د انجونو د 12 کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل دوی خپل تفسیر له موږ سره شریکی کړي وی چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي د اغلی مومند زستاس څخه دا پښتنه کوم اغلی یوسف زیمخ کې ویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر تړلو شونځي یو شی دی تاسو په څه نظر یاست آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی آیا تاسو هم په همدې نظر یاست زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه لمر سره قطه سوې ده زما همکار شاغلی جلالوف په دابیر تر واخلی او د دې سره به د ټلیفون لاري رابطه قائم کړي او دونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کې ژیاو تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غښتنه ومني او د شوزو پر مخ تل وړو زده کړو دروازې پرانیزي اوس هم د اغلی مومند از موږ رابطه برته د ټلیفون لاري وصل سوې ده اغلی مومند تاسو ته خدمت پښتنه دا و چې اغلی یوسف زی په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر ټولو شونځي وشي دي تاسو څه فکر کوئ آیا فکر کوئ چې مدرسې د مکتبونو یا د شونځي ځای نیولای سي کومه خبره ده د فایند د کیفیت په اړه چې تاسو ته
پیغامونه چې دا ډېر واقعا خوشنۍ ځای دی او زه ډېر درمنه کوم چې همیشه دا ولیدل دا ډیر د یا څو نامو د کومو چې دی دی او وړاندې کول او د معلوماتي چې ځوان نسل ځوان انجونی په یو کلک او د قوی ای او غواړي چې پر مخ لاړ شي خپل خورځي او خپل پاتونه ولولي او به ته د هواد د خدمت او هواد ته د کار جوړ او ګرځي او متاسفانه چې
بلی اغلی مومن ستاسی جاغ قطع کیجی که تاسی خپل موقعیت تلش تغییر ورکی بلی
بلی حسن جاغ لاری
ستاسی جاغ اوس مشترازی تاسی خبری وکی
بلی
اوس ستاسی جاغ فکر کوم چی دیر شسو میربانی وکی بلی و جاغ مستا
او نو په راځي چې د مدرسو د مکتب ترمنځ په لومړی مرحله کې په ابتدایي زونګي او سنتي هواده په ابتدایي مرحله کې یعنی مخکې د خواندینه مدرسه ته تاج دی او رسم په افغانستان کې ټول اولادونه مسجدو ته مدرسو ته لېږل او هغه علمي ایجاب یې کو دې کې مشکل نشته موږ خپل لساتو کې بونې وزارت کې وڅومره هڅه کاوه چې ښوونځی او مدرسه سره نږدې کړو اما په څنګ کې په ابتدایم ټایم ټولګي کې طالبي ژبه سره ډېر نږدېوالی لري او دا کوم یعنی او منلی دودو منلی ګام دی اما متاسفانه په ثانوي زده کړو کې کله چې موږ مخ په وده کوو یعنی لوړو منځنیو زده کړو ته ثانوي زده کړو ساینسي علوم هغه علوم چې دا اوس د نړۍ ژبه ده ټکنالوژي ده مضامین ماسټر دی او دا کېږي
بلې زه فکر کوم چې اغلی مومن موږ هڅه کوو چې تاسو ته بیرته زنګ در ووهو ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره اغلی داودزی ستاسو نظر به واخلم په دې برخه کې چې د اغلی یوسفزی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کداسي مدرسې هم لشتر لژه یو څه ګټور سوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې
البته دا مدارس په ایسا کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب مو ته اشاره وکړه مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنا چې البته په عمومي صورت باندې دیني زده کړې کیږي یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمی دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کیږي نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي څو دوی هلته قرآن کریم چې زموږ کتاب ده هغه زده کی دغه ترجمه تفسیر او نوسل اما نن ورځ موږ په یو شم پیړی کې استو موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کو ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان روانه ده افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت ده نو په دې اساس باندې د مدارس شتون حتمی دی اما هیڅ کله نشي کولای چې د مکتب ځای ونیسي دا چې نن ورځ موږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي او هیڅ نه و قیدات هم د مدارسو د تګ را تګ لپاره د ښځو نشته دی اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي موږ نشو کولای په مدارسو کې معلمه تربیه کړو موږ نشو کولای په مدارسو کې تخنیکی کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري نو په دې باندې موږ غوښتنه دا ده موږ هیڅ کله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولای خو کوم طرحه چې دوی وړاندې کړې ده البته دا خو هم د بانک جهاني یو پروژه ولا په خپل معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځ لاړ شي یا کم شي دا مشکل نه دی دا په دې معنا چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي اماغه اینم نصاب په خو د نورو مزامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښه پایل به ولري اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مزامین نه ویل شي او نور مزامین فرضاً شاته پاتې شي یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي
بله ډیره مننه اغلی داودزی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نور بستی خبرونی وخت هم نور پای تر سیږي زموږ د درو سر ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبري واوریدل چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلې چې د شوزو پر مخ تل وړز د کړ دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو بل موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم.